وقت سلامالونه خود دلی تفصیل لسه فی ولاستان اکسیاورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وقت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمې د عمومي عفوې تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره یې سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه یکشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ، اسلام پالې نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمانو زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته په یوه جماعت کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
هیلا
د خزو دید لوری
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده، دغه کیسه ته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره ښوونځي ته لاړی، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب درنه لرې م وه، کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې ولا طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي، استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل، مکتب کښې مو طالبان وه که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې یم، مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي، چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادوي. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه به م را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ زرې چې مونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نشوم کولی چې یوازې لاړې شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو م چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو م.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین را کوو یا کومې نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې. یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارې بیا ول بې جورته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه یې مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم وږه اچولې. مونږ همچنن زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وې. مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وې را سره.
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم. له ټول بله چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم. نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس د نوز د صدر تول چې جګې شه تشریح وکه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطي دم، خو بیا هم استاذ راسره زیاتره کومک کوو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم، پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې راسره ویلې، خویندې مې راسره ویلې، ورونه مې راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کول، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغه ورځې مې چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نن صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټول وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېرش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته یو، خو روزکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپي وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ورسره تتللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ یا له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درسونه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان لا ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم ته مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده چې کوی اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې چی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجانه مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلنې لرو د پنځه ملګرو دي خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زړم ځکه نو زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم دا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی کښې د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره شناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دا مور خبری اورو.
السلام علیکم، زه د سمیه مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تیرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خوب کې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دی دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرېنږدو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونی د آزادی رادیو د ځانګړې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصيلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل صاحب، محترم. زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت پښپګم نه هي کې زیږیدل يم. او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسه پر قندهار در بین لیسه خبری غصویم، روست در اغیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پا چند کمی تحصیلات کلیدی، در اغیه روست پر خپل تجارت اختیم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم. وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي؟
زه په خپل سهار چې کم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د منځ وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خو نه تزم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیشن کې کم کاری، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د ماوینینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو په تاوي، یا د بازي تجارانو سره، ایتیاجو د مشرانو سره د نوي د تاروپی د کمیټې کې د نوي وزارت مالیه کې کم د نوي په ستاندرې اداره کې کم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیا دورځي. از د اوتاغ د سوداګری د خوني وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکلوي، هغه مشکلات یا چې په مابینسکي وي هغه څه کې برالاو پر دې باندې بیا مش په میاش کې تقریبا 200 پر داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه 200 پر موږ داخلي لرو، چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دا وای انتخابي چې زره غلې متخته تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه ورځې انتخاب سویم، چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغه یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس، ماوینین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي،
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په برخه کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استاد نگزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه وي بلی نور دوستان. موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې دی هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پر وړاندې کې وسی، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې ماتو ته چې زموږ ټوله د افغانستان نه راوښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري و د خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر واده مو کړی دی، او ماشومان هم ستا، او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا، او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناست ده دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا، او شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د وګړو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د کازاکستان څخه، د ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، ایتیادی اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانیو وختونو کیسې راته وکړي. دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمی توب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کامیاب شوی وم، دریم سمت ته مشتلل و چې په افغانستان کې د سور انقلاب منځ ته علي ډیر ماشومان نو دا غره ایڅخه چې مکتب ته بتللو زموږ پلار دی الله پاک غره کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادان په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیره همکاري کوله خو د زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې را لیسو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زمادرې او کرغړنه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتلې ولمرته ناسو د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې چوک هم بارسو چې داسما د پاره یو ډیر یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات مرته وایست مومن صاحب دا کوم کلونه وو د چاله خو بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مینه دی پېت خو زما د خره د 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال وو دا څه زما په یادې چې موږ تقریبا په لسم سنت کې وو او په مکتب کې در بین لیسې په انګړ کې زما ډیر نه ډیر وسنګ موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جین خان چې موږ د مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خپل کله دی و بخشي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناستو او د الجبر سات مو چې تیاری را دي او بمباره وکي هرات ورځې ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجا عبد الله جان کاسرای و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلوري دوکانم و یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواره وځمر مرحوم پلار راځي صاحب چې خدای تعالی وو بشي هغه هم د خو تصادق دی زه چې پرالم زموږ خاطر ځان نو رسیدلی خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیمه ورځ چې حالت سی وو نو بیا هم د تجارت چې حالت کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ او کله به تلار کې به خلک په دغلوس غلبه و او نو څوک تر کور پر چې بتلو حوانونه براتل لازم یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ د کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو حالت یو صحابه د والی کوټي وجد چې بتلو د جس ډیر او کندار هوټل مخته د جس ډیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شهر نه و کیو حالت به دومره مشکلات پر دی لاري و چې حوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لې سولو قطرغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلا د ډیر خوش او زما محترم احمدي غي خوښو چې موږ باید دغو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا لیل الحمد خدای تعالی پزې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کارته دامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته دامه ورکړو هم درغه چې تحصیل ضرورت واغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تیر کړی دی بیا تقریبا څو وخت چې مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالته په تاسو سره چې ما هم کاری درلودله هغه کار مې کوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تاسو سره کې وم چې حالته موږ مولوی او درف صاحب خپل تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودله دغه حالته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشر هم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حال ته کار میکوم
له ماشومتوب له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت اوسو څو وخت چې بزه سهار مختی په مکتب ته هم چې تلله ما را تلو درغو به ما اول دواره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې بیرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا را تلو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوالې خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتره رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلاتو نسته نو زه یو وخت اسی هرات زو زما ورور وکړلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خپه د فراروت کې شپه کې د سلکان خراب بدل ته مشپه او کسار سره کړل سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وخت یې حرکت کې په خپل موټر کې بده چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند دا سړي هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چو هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې به هم تخفیفات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو په داتیرو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی یو هیوادونه مو لیدلی دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوي، یو مقایسه کولای شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 2020 کال جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سنف معلم محترم محمد منبی خان نوې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډیر یو شسلی و. زه هغه وخت موږ چې د اول سنف موږ درس ویلی هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوشنیانو په څانګه کې د فارغ شوی وروسته چې ما بیا د سر څخه خبرې کولې د هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه کشنیانو په بخش کې دی چې دی د کشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو هلته زما په خپل په دې ځپا په پاکستان چې موږ ټول زموږ یو معلم و چې موږ گیزلان مې دی د بل د ګوتونه مې دی چې بیا زارت کړم په انټرنیټ کې مې هر څه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړپیدا واکنم په تله ډیر د ولی یو شی دې چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دي هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پیښ شوی دي. یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای باندې ځان ولري. یعنی په هیڅ نظام کې دا نسته چې یو چا هم ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولې پرتلاز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر شته فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان وایم چې اوس مثلا پرتلای کو کتا سره خیر کار وختراله تاسیتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کډر کوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس بدخشان سره مقایسه کې دا ودانې وشي د شرط یو نن وزوی ګوري هینې یو داس یو شایسته ځای ته به تاسو نن چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډیر وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم ځدس وکولای چې وری ولار شو وری وګور. زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی. زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان بلکې اوس چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برکه پرچنټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برکه جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ونی د کولیته اپرچنټی خبر کړو چې جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو یې کتاسه د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جنګي در مخه جوړ شوی یا ورسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود دغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کا تاثیر واخی. یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاکو ک نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخو. یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو دا راستي چې هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر زو نه پرښول کیږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو چې ویل خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی، د ورځې 200 انسانان نمړ کیږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لاړی خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته لاړی، ولې بیا هم دلته کار کوي. تقریبا دغه چیر پنځشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت یې کړل دی، پیسې په کړی دی، خپل سرمایه راوړ او په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړ. د په هغه رشته کې هیڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ور سره پوهېږي او راځي دا کار کوي. دا ډېره
ولی مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول دي دا تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو پیسې داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې چې زه تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شور کړي. دا هغه عوامل چې سره منځ کړي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دغه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا تاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې واځ خپل ځان منزل ته ورسېږو چې افغانستان دنیا اوس پاسو دی ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو، موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي، ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه د څه د لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایلو ډیر خبرې کوو. هغه مسایل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشترک دي. ولی موږ ته چې څه خبرونه رسیږي یا خبر رسیږي پر دې موضوعاتو باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب، تاسو علي وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزې چې دي کوم جوړ اروپایي ویزا خو موږ مجبور چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو، یا به مثبت راځي یا به منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ لپاره مشکلات دي. ولی موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضي تاجرانو چې دي هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چورتوي چې راسي، یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات دي. ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ته وکړم تقریبا په افغانستان کې اوس هم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک په آزادانه کې. تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو جوپو ای اجنکی وویني چې مکتبو ته زی د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو پو جنګي خپل در سوت زی او د سوتي د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت کې سپارې موږ باید د ډیریکټي د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو ته هم باید سره هره نه کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبلوي برته به را جواب کوي مرکز ته وسه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای مثلا حل تخپل وځي په کې تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شریف کې کار سوي دي چې والی تو یې هغه مشه کې په اقتصاد کې هر خبره تاسو موږ ته وایسته موږ درحال کو دا کونټس ته ولاړو حل ته موږ دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي د تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراستا د ټول استا په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق غواړو.
ډیره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله بولې دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجارت سره یو ځای سی او ډیر یو ډیر غټ روختون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د دې کې د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختن به مجانی وي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنوم جوړو دا یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خاله به ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه خاصه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
استاد غاړ هاد نارنج وله وله سیمال له چنا د نارنج وله وله استاد غاړ هاد نارنج وله وله वले वले जमाल ले चनाद नारंज वले वले दस्ताद गाड़ हाद नारंज वले वले जमाल ले चनाद नारंज वले वले दस्ताद गाड़ हाद नारंज वले वले
Mashallah.
خنجلی لکه چیز دینه یو خواه خنجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخنجلی لکه چیز دینه یو خواه خنجلی وی 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 سرگی میں ناقرار دینا رنج ولی ولی سرگی میں ناقرار دینا رنج ولی ولی زمال علی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال علی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال علی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ